جشوې په رواني وسات کې د ورکوښو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلې شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د ایران حکومت افغانستان ته د تیلو د صادراتو جواز د دوه نورو میاشتو لپاره وغځاوه. اسنا دولتي اژانس راپور ورکړی چې له ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د افغان سوداګرو په غوښتنه او د تیلو په برخه کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران د تګلارو په خاطر تمدید شوی. افغانستان لا هم له ایران ډیر تیل واردوي چې پکې ډیزل د پام وړ دي. سره له دې چې ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د قبل لسمې د راتلونکي کال د وري تروم تمدید کړی، خو د طالبانو حکومت څو واره هغه تیل بیرته مسترد کړي چې له ایران وارد شوی وو. په تیرو دوه میاشتو کې طالب چارواکو دوه واره په نیمروز کې د ایران له تیلو څخه باندې 50 ټانکر بیرته ورواستول او ویل چې دا تیل بې کیفیت دي. د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي دمګړۍ د افغانستان صادرات 1,600,000,000 ډالر ته رسیدلي او د کال تر پایه به نور هم زیات شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند، ایران، چین او روسیې ته شوي او د ډبرو سکاره، جوار، مالوچ او ممیزې عمده صادراتي توکي دي. دا یې داسې حال کې شوي چې د افغانستان اقتصاد د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له جدي بحران سره مخ دی او د قانونو د غیر مسلکي استخراج او د ډبرو سکرو په بې توپیره صادراتو هم نیوکې کیږي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مالدیف د والیبال ملي ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان کوربه مالدیف لوبډلې ته په پرله پسې 3 سیټونو 24-25 او 25 نمرو سره ماتې ورکړه او د والیبال د 4 اړخیزو سیالیو د جدول سرته راغی. افغانستان باید نن د جدول له 4 کمزوري لوبډلې سنگاپور سره مخ شي او د بریا په صورت کې به پایلو بیت لار پیدا کړي. بل نیمه پایلو بنند د مالدیف او ماليزیا ترمنځ ده. د افغانستان، ماليزیا، مالدیف او سنگاپور د والیبال د ملي لوبډلو 4 اړخیزه سیالۍ د فبروري له 28 پیل او تر 28 دوام کوي. تمه ده پایلو به د دوشنبه په ماخوستن وشي. د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو جیشل مشرانو د شنبې په ورځ له اوکراین سره د جګړې په خاطر مسکو په کلکه وغنده. یوازې چین او روسیې د دې ګډې اعلامیې له لاسلیکولو ډډه وکړه. هند چې د شلو هیوادونو د ډلې د مشر په توګه په بنګلور کې د دې غونډې کوربه و، نه یې غوښتل چې د جګړې مسله راپورته کړي، خو لویدیځو هیوادونو ټینګار کړی چې د هرې هغې پایلې ملاتړ به نه کوي چې د جګړې غندنه پکې نه وي. د جیشل غړو ترمنځ د بشپړ توافق نشتوالی په دې معنا دی چې خبرې په ورځو کې اخلاص شوې. او پولند وای روسیې د دروژ په پایپ لاین لارې د هیواد د تیلو صادرات بند کړي. د پولند د پی کی ان اورلاین اجرایوي رئیس دانیل اوبایټیک د شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې دا شرکت په دې خلا د ډکولو لپاره بدیلی سرچینې وکاروي. د اوبایټیک په وینا د پولند د اومتې لو یوازې 10% له روسیې څخه راځي. د دروژ په پایپ لاین لارې د روسیې د تیلو بندول یو ورځ وروسته له هغه رامنځته شول چې اوکراین ته د پولند له لوري د لیوپار ټانکونه وسپارل شول. پر اوکراین د مسکو له برید وروسته او د اروپای ټولنې د بندیزونو له لګولو مخکې د پولند اورلاین شرکت له روسیې څخه د سمندر له لارې د تیلو او سونګ موادو تیرل بند کړي وو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دروکوسو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سلامتی او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته بیا هم ما طاهر روشن چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې وروستي وختو کې ستاسو پیغامونه دروکوسو او پیدا شویو دوستانو او عزیزانو په باب نه وازی د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري بلکې د واتس اپ لاري هم مشته ډیر رسیدي. او په تیر بیا د واتس اپ لاري ستاسو پیغامونه زیات سی ویلي. خو څنګه ګران اوریدونکو، د خپل کوم ورک یا پیدا شوی عزیز اعلان په لیکلي توګه او یا هم عکس په واتس اپ کې اېچډي او رستوای دغه اعلان تاسو د ورکوسو عزیزانو په خبرونه کې خبر کړی. خو لکه څنګه چې می په خوا هم ویلی و، زموږ دغه پروګرام تصویري نه بلکې صوتي یا ژغیز دی. یعنی د دې پر ځای چې تاسو موږ ته په واتس اپ کې اعلان ولیکئ، په خپلې ووایاست، یعنی تاسو په خپل ځخ پیغام ثبت کړی او په هغه کې لمړی خپل نوم او آدرس او ورسته د ورکسیوی یا پیداسیوی عزیز نوم نشانه او ورسته بیا د ټلیفون یا واتساپ شمیره په خپل ولولي. نو بیا موږ ستاسو دغه ژغ په خپل خبرونه کې خبرو. غیر لږه امکان نه لري چې موږ ستاسو پر ځای ستاسو اعلان ولولو. مننه. نو اوس به هم راسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د ځینو پیداسیو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحک مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې تور پکول او سری سپلې په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردی لمخې دی. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش مې راوایې ما 0 8 8 4 3 0 3 3 واتساپ هم پښته دی. که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ور لېږم. بل شمیره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا هم وایم واتساپ پښته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فال شمیره ده هم زنګ وهلی شي هم واتساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ور لېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. د تاسو هغه د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ. ښه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه بدرنش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي ان شاء الله. نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیرې دي. نو تقریبا دغه 100 کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوښښنه دي تسلیم کراسه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زاد خالق هغه په نامه ما
دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درای سیس ما وزای ته زاد خالق هغه په نامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وای کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلته منځ دې کور دی په سپیکرانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانی ته مواله لمل ته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي
د ازادي راډیو ته سلامونه دا د سلام یو الک چې دی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی د دې بابا د زنداور د دې بابا مسکی کې نکور دی پلار یې مړ دی دا الک د څورل سپنځل سکال په عمر کې دی زه غواړم چې دا الک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 9 4 0 1 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 4 0 1 دغه لکوای چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتی دی وزن کریالرما او ز دلته کله په اوتل کې کله په بل وتل کې نو ما ولدي او ما د علاقه څخه پښتني وکنه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم فلایم څلور کال کیږي چې مردي والسلام تاسو خدمتګار
درنو دوستان دا و د هوغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې تاسو د کوم دوست او خپل د پیدا کېدو زیری راکوه د دوی څخه مننه. اوس په هم راسو د هوغو اوریدونکو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپل ورکو سبو عزیزانو په لټ کې دي.
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشان صاحب ته د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازی د مساکلا ولسوالۍ د سوخکی د کلی وشدونکو دی ورونو نمانی یو ورور یې ګل محمد نمیږي بل جانان نمیږي صدا اصحاب تکلیف هم لري څه کم څلور کال کیږي چې د کور څخه نه درکه سوې دي هر مسلمان ورور ته کړه د په اړه باندې معلومات وي عمر سدی په دغه شمیره باندې خبر راکې دی سالات شمیره د 02 2 1 9 0 0 9 0 8 2 1 1 5 1 9 د بیا سیم شمیره ده 0 0 1 0 2 5 9 میانه ونه لري تور غنم رنگ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري 6 4 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو سره په تماس کیم د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کال کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور او نیره ژوند درک لرو ک چا یې لیدلې یا مانه څوک سره پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي د پسند د ستور سین سره وو او په تفاف سره مرمې خورلې او پراسته لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 3 4 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 4 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نمیږي دراز محمد فقیر ورور دی دغه د باورونو او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی وو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه غای ګل د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ سره پاډی کې امرور جان زموږ یو د امازو تقریبا د 4 کال کېږي چې ورک دی د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د کنجاک د سیمې دی د منیر په نامه دی نو په هغه وخت دی ورک سو تقریبا د 3 کال وو نو دا قربانو د سپنساری اجانی مور د ډیر پس پریشان د ډیر شپه ورځ بغاری پس یو کدی خپل زما ژغوري یا د پاډه بل مرور مسلمان مومن مرور مسلمان معلومات لري سمسره دې اړیکه ونیسبه د شمیره 0 اتلور وڅلور یو و پنځه یو شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و اتلور وڅلور یو و پنځه یو د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه د غزمر پیغام نشر کوي خامخا نشر کوي الله مو وسات
السلام علیکم سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست ما یو ورور دی ګل احمد نومې چې د څلور میاشتې کې نادره کړی ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 3 4 5 6 7 8 بیا تکراروم شمیره 0 1 8 1 3 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم زما یو ورور دی چې په نامه د زول حق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده اوس موږ ټول سرګردانه یو پلار یې هم ډېر سخت مریض دی که دی زما خپله زما اواز اوري دی د لمبر ته زنګ وي 0 8 9 3 5 4 5 3 بل سلام نمبر دی 0 4 5 3 4 1 1 دا زما دواړه لمرونه دي ورور هر یو کولای شي چې اور معلومی یا پیدا کړی ورور ما ته دا نمبر واړی ته ونیسي د خدای کمان خوا
سلامونه احترامات او پښتنه مینا دی ورکو شوی عزیزانو د خبرونه ټول همکارانو ته دا ته فان خبرې کوم د خوست ولایت نه زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 13 کاله عمر لري د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده راکه شوی دی زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري او که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 یعنی 0 5 15 9 25.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم د ازادۍ ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس 13 کال کې د کور سره دره کړي په هغه وخت کې د عمر اسی وو یشت کال به وو ان شاء الله الرحمن اوس به ان شاء الله بيد اسی او وات سلوشت ات سلوشت کال ته به د عمر نو کچيري چاته معلومات وي د زمش خپل आवाज اوري نو د فدغه شماريز مستر اړي کوونی سي 2 0 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شاعت معلومات وی انشالله زیرم ورکو.
ما یو زوی دی ورک دی زه د بنج کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده. جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی. زوی مې دا 12-13 کاله کېږي چې ورک ته هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې 15,000 کلدارې ده. وسلام.
ګران ورور، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکي کې د سره ثبت کړئ او دغه دوه مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمېره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمېره 0531218855.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو رک دوست داتا محمد په نامه چې کابل ولایت وسیدونکی دی، او دسی اتلس ولس کله عمر لري نقدر هلک دی دسی برابر وخت لري که هر چاته پاره معلومات نن کته دغه شمارو زنګ وای او وسه وای ولس شپږ پته نه چلوي یعنی سی تر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه دوهم شماره امتحان شماره د پیپر شپږ یا نه پنځه نه پنځه وسو شپږ شپته یعنی سپر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټلم کران اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه په کار ځم د شمول د عشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالې چې د تخنه درک دی اصلي د عشر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګر بنان سیمه درکته دي اګه حرم سلمانو پالو مني مرمات لري له مهرباني له مخې زما سره ته دې موږ دغه شمیر واړی کې اولسته سیمه د ستې په شمیر راسي پر او دوا واره سي پر دوا اته شپاش درې پر دوا شمیر راز دې سره و دوا واره سي پر دوا اته شپاش درې پر
دوا د هلمند ولایت د نزدې ولسوالۍ خبره کوم. نور یو دغنی لکان ورکړی دی شنومانی مشر احمد ولی دی او کشر ولی دی سردار ولی دی او شمس الله کا زمان دی د مجد کا ملستان دی او دی د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د غیر ولسوالۍ دی او رکسی دا موزاد نشپس پا منتقه کلی شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیج چو رکسی دی اکیار ورور پا دو اکل معلومات لری نخدانی دا وجی دی مشتر دو شمیروز مشتر لیکی ونیسی دا تلیکن شمیری بخشن غایمو چی دو یواشی هر سابلات ورطوایو چی سپر و دریا یو دوه نه یو اته اته پنځه بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم سپر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه دا شمېره دې زموږ سره لیفه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نزدیک رادیو ستاسو غوښتنه درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کډي اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ور پر دغه شمره دي مرسته تماس ونیسي. السلام احترام
ګران ورور مرڅ ځلې دغه هله کړی چې ک په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او تاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې تاسو د واتس اپ شمیره ز اوریدونکو ته ولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی مننه. د واتس اپ شمیره 00 3 0 4 8 8 0 8 0 5.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانانا کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زمر سره اړیکه ونیسي 0 8 9 8 8 5 5 1 5. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 شپږ شپږ یو پنځه شریف الله شپاړس کلن دی او بسم الله خیال محمد درویشت کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل پنځه کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی، د مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی، کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0-2-9-1-5-9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0-2-1-1-5-1. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام علیکم، آزادی لطفاوری ټول اردوګو ته سلامونه، خاص طور د وکسو اذان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پرې زما مې یو ګران دوست چې محمد اسماعیل مې د جرګل اکا زوی دی، یو کال کې د خپل کور نه دا راکزه وی دی. هر چا کې پاره معلومات یې مې دی خپل ژر زما سره په دغه ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسې. ټلیفون شمیرې وایم: 0-1-0-8-15-2-4-3-9. میرای ځل بیا وایم: 0-1-0-8-15-2-4-3-9. بل اتصالات شمیره وایم: 0-1-1-0-8-8.
سلامونه روشن صاحب، ستاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر. زه لیکي تر اغلی ته محمد نور نورانی، ما بیا له کابل ولایت د سوز ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری نه درک سوی د زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دی، غنم رنګه هلک دی. بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم. د پلار نوم یې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک سوی. نو زه خپلې د واټساپ خپلې شخصي شمېرې ورته یادش کوم، په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره وایي. مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0-1-1-8-9-2-0، یعنی 0-1-3-1-8-9-2 اخري و. بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0-1-9-15-40، یعنی 0-1-9-3-0-8-15-4 اخري و. بل اتصالات شمېره ده زمونږ 0-8-3-9-3-5، یعنی 0-8-3-4-9-5 اخري 3. د ورساب شمېره یو ځل بیا وایم: 0-1-1-9-5-0-8، یعنی 0-1-1-3-1-8-9-2 اخري و. په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان، ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو، د همدې ورسې پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لارې موږ ته راولېږئ. تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
د آزادی میلمه. سلامونه او ښه چاره. نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته ملمه کړی دی. همت صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب، ژوندۍ اوسې. د هر څه مخه تاسو
ټول اوریدونکو ته سلامونه او خیچاره.
ډاکټر صاحب، د غاښونو په اړه خو پوښتنې زخت زیاتې دي، سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شئ چې د غاښونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب، ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي، شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټا یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی ما تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله، همت صاحب، تاسو ویلي چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ. په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کابل نوی صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلوفشیل سرجري موږ ورته وایي او بخش هم د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې، مشکلات او مریضانې ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9300 مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کوم ستونزه موږ نه لرو. اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپل حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپل د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنی که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمره کلینیکونو ته او د غاښو درملنې په خاطر باندې. نو کاملا یو د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه. نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي، خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري. نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپل لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې هم وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي، د خلکو مراجعه زیاته شوې ده د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتاً په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو. او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا حداقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه، چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې او چیکاپ ډیر ضروری دی. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدغه د غاښونو په درملنه کې د اقتصادي مسله ډېره دغه اړینه ده. نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو ضروري او لازمه دا ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتمن باید مراجعه وکړي چې او چیکاپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغه ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه راوزي او غاښونه لویږي، کلک ته د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه هم عضو مهم عضو په خوله کې د چې د ژولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کاروو، داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاری صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی، کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډوډې همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژولو کې. دا ډېر اړینه رول لري، کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه جوړ شي، بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېره توجه ورته وشي ترسو لاسه ورنه کړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه را باسي او دغه پروسه تکمیلیږي. بله،
د تعداد چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاښونه لرو، چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدي چې ورته وایي، او ملکي توت ورته وایي، یا موقتي غاښونه ورته وایي، او بل چې د دایمي غاښونه دي. چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي، دغه تعداد په شل عدد ته رسیږي، او د دایمي چې دغه دوه ډیر شاده ترسیږي. بیا په ځینو کې هغه اخري غاښونه چې د عقل غاښ ورته وایي، بیا په ځینو کې هغه اوسېږي، او ځینو کې نه اوسېږي، بیا په ځینو کې اته ویشت اوسېږي په مجموعه کې د دایمي غاښونه، هغه البته په لویانو کې، او ځینو کې بیا دوه دېرش تعداد اوسېږي. د شیدو غاښونه چې دي، هغه شیري غاښونه دي، د هغه ساتل هم ډېر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده، کله چې غاښ خراب شي یا په درد شي، والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی، دا خو بیا دایمي غاښ راخېږي، دا باید وایستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده، ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي، دا خپله موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي، یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وایستل شي، یا پاره ځای کې اړوکې جوړ شي، او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هیڅ نه راخېږي، ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکې جوړ شوی دی، دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډیره زیاته ضروری ده، ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې کې مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي، د تغذیه فیل دغه هم متاثر کیږي، د وده صحیح نه اخلي، جامې صحیح اړوکې حرکت نه کوي، ځکه د جامې په غټېدو کې یا پرښت کې د خپل غاښونو هم رول لري، او فشار وردی په جامې باندې، دا سبب لدی کېږي چې جامې هم نمو یا غرشت په طبیعي نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي، په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي، د سیمونو په واسطه باندې اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده. زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو څه دا یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه، هغه سیمپیج ورته وایي، دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې هغه مخکې مې چې اشاره وکړه، کله چې شیري غاښونه یا د شیدو غاښونه چې دي، یا موقتي غاښونه چې ورته وایو، که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او دایمي راخه خو چې مخکې له وخته کې دا لري شي یو لامل د بنظمي دا کېدای شي. بل نور لوامل جنټیکی عوامل هم پدې کې دخیل دي، لکه کده یو ماشوم جما کوجنی وسیږي مثلا دغه تعداد د غاښونو مونږ چې وویل دا غاښونه په جامه کې ځای نشي به دا سبب لدیږي چې هغه د قوس نه یا غار کوم ورته وایي د دې قوس نه بیرون راشي یو بنظمي رامنځته کې. پدې کې د جنټیک یا د ارثیات رول هم دخیل ده، همداسې محیطي فکتورونه هم د بنظمي د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په جامه کې رخیږي کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي والدین. نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي، یعنې د طبیعي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا هغه ویستل کېږي. په دې خاطر چې بېنظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم د نن په افغانستان کې ترسره کیږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمېر ناروغان د سیمپټیز لپاره ورتلو سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه او امریکا نه هم یو چې دا زیات مونږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته د قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډېر زیات ده هغوی نشي کولی. نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، دا ډیره جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري او هغه هیوادونو ته دوی ځي چې هلته د لګښت کم وي. دا ښه خبره ده که چیرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچاته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه دراوه تله نو غلیشه، داسې ځینې کنایې وی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب، عقل دندان نوم یې هم په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخله تر 15 یا تر 18 دغه مرحله کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنې نه خروج د دې صورت نیسي. په دې خاطر باندې شون دغه د یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده یا هغه مچوریتي او پوخواله ذکر یو سره مرسته کیږي. نو په دې خاطر باندې د اصلي نوم ورته د عقل دندان چې ورته ایښی دی د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. د مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا لویانو غاښونه تعداد په 2 رسیږي، او دې کې د څلور عقلي غاښونه چې دوا په لاندې جامه کې دوا په پاس جامه کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له اخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جرایان یم کله کله له ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې هلته په جامه کې امپکت اوسیږي یا مخفي اوسیږي. په ژولو کې هم البته که د خپل د جامې لم چې دغه طول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي، یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظمه اوسیږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسیږي کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسیږي. نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده، او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي بیا څه کوم ستونز نه رامنځته کوي.
ډېر ځلې په اروپا کې باسې زه نه پوهېږم چې ولې
دا اخري غاښ دی مونږ وویل. نو هغه اخري غاښ چې دا په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه مونږ درې غټه آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټه آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې. او بل یو ولت زیاده په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر اخري ده. کله چې برس اخر ته رسیږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي، باوجود دې چې هغه غاښ دې چې ډیر نه وخت راوځي ته تلس کلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټول نه زړه اکثرا خرابېږي. لکه په دې کې دا چې پاکول د دې سخت دی، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه ریشې تداوي چې دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخصه نه دي، کانالونه یې ډېر پیچیده دي، مغلق دي. نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي، نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې مو دلته ځنه په افغانستان کې زیات اولویت دي ته ورکوې چې دا وښتل شي په دې خاطر باندې.
بله ډاکټر صاحب، مته تاسو د غاښونو د پاکاري ویلې وای چې درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لر پرتو سیمو کې چا مثلا خپل غاښونو ته ډیره پاملرنه کوله، نو ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو لګوت نه ډیره استفاده کوي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه زه نه پوهیږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډیر ماسر دي او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي او که کوم وخت ډیر مهمه ده؟
نوري صاحب، ډېر ښه ټکي تم تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورال هایجن یا صحاب خلی یا پاکوالی د خلی دا ډیر زیات ضروری مهمه خبره ده. خو غاښونه کله چې دا پاک نشي، غاښونه حساسی مراد نشي، غاښونه تخریبیږي، لمنځه ځي، توریږي، چینجی وهي، بیا وروسته دا میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته موږ وایو مغز د غاښ ته دننه کیږي، او بیا همداسې هډوکي ته میکروبونه انتقالیږي، آبسیګانې او چرکونه په مخ کې را پیدا کیږي. حتی له یو وړوکي درد څخه واخله د ډیر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آبسیانې زیاتې رامنځته شي، دا د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي، بندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې ده، کله چې یو څوک حفظه نه مراته وي، موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي، هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره، ملګرو سره، ملګرو سره په فامیل کې، دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظه یا بهداشت خولې چې ده یا اورال هایجن یا پاکوالی د خولې، نوري صاحب دا درې پایې لري. یوه پایه چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر څلور ساعتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي، یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېره ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده، ځکه شپې لخوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوه چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کیږي. کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي، اوبه اخیستل کېږي، دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي او میکروبونه کولونایز نه کېږي، یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغۍ او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډېر زیات ضروري دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کېږي. خو دغه دوا په سلوري ساتو کې باید دوا ویل برشنګ یا برس وشي، او خصوصا د شپې له خوا چې د ډېر ضروري ده. یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډېر مهم او اړینه کار ده، ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکېږي. مثلا دا اوبله چې ده استفاده ده د هنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو، یا د کنګل د ویانې چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي، چې دا هم له دې نه هم باید استفاده وشي، هم د خوشبوي د خولې لپاره، او له دې چې میکروبونه او جراثیم له خولې نه له منځه لري شي او پاک شي. نو دغه درې پایې ضروري دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه، نو مسواک هم ضروري ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغوی ته هم غاښونه یې هغومره زیات صفا کېږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړله، ډېر خلک رښتیا هم له دې نه ځورېږي په افغانستان کې. یو علت تاسو وویل چې هغه دا ده چې خلک ډېر خپلو غاښونو ته توجه نه کوي، پاکې نه ساتي، په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کېږي او دا هم یوه ناروغي ده. دو خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ، څه ورته وایي چې څه باید وکړي؟ او دا یوازې دوی هم نه زوريږي، بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي. لدی
کاملا دا هم د مهمه پوښتنه نه لري. خپل مل ادور یا بوی د خولې چې دا د دول عاملونه لري، او سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامنځته کېدلی شي. او 90% په دې کې دغه د خولې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري. یعنی 90% ډیر وضعیت هغه ته فیصدي ده، یعنی کوم غاښونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي، دا مواد بیا ورستېږي، دا تخمر کوي، اوګازات تولیدېږي، باکتریانې دلته مداخله کوي، اسیدونه رامنځته کېږي، غاښ هم خرابېږي. دغه یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې وسیږي، مشکلات وسیږي، د معدې تکالیف وسیږي، همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي، یا ځینې شکر ناروغیانې دي. نو په مجموع کې که موږ وغواړو چې دا وقایه شي یا درملنه وشي، په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي. کله چې 90% مسله نه وسیږي، د غلط 100% نور مرضونه کیدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نورو بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي.
څوک چې نسوار کوي، چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي، څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي. هغې کې یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم همدا مسله د نسوارو، دخانیاتو، د سکرتو، د دې مسایلو دي. او بل دغه ماشومانو کې ځینې ماشومان لاسومان خپل دغه چم چې ده یا شف چې ده دا ګوته په خولې کې اچوي، چې ده دوامداره د غاښونو مخکې داسې بازي د بېنظمي په غاښونو کې رامنځته کوي. او کوم کسان چې د سخت چیان جوویده هم ناپسند عادتونو کې راځي، مثلا بادام او خسته او چارمغز د شان غاښونو سره متویده هم راځي. نو نسوار او سکرب چې دا هم عام تغیر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولی شي. او همداسې په کوم ځای کې یا ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار ږدي، په هغې ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه، سرطانونه هم د نسوارو او د سکرتو په واسطه باندې رامنځته کېدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي، ځکه ډېرې جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي، هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه، تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب احمد، ډېرې خبرې شته چې موږ او تاسو پې وغږیږو، خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي، هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي که لږ رڼا پرې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې ده یا مرض چې ده، همدغه موږ ورته کریس وایو، یا د غاښ چینجي وهل، یا هغه سوری رنز ورته وایي ځینې کسان. یو عمده لامل چې ده غټ مرض چې ده، چې د دنیا په سطحه باندې انسانان دې سره یو چالش ته، ډېر غټ چالش ته، او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګېږي. ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو، بیا د دې د کول چې دا شته، یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي. کله چې غاښ په وخت باندې تداوي نه شي، درملنه نه شي، همداسې د اوریو ناروغۍ هم رامنځته کېږي. کله چې دا د اوریو ناروغۍ رامنځته شوه، هغه اتصالات چې غاښونه یې راټینګ نیولي دي، خپله اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده، د هډوکي هم ده، بیا کله کله چې اوری ناروغۍ مخ ته لاړې شي، د غاښ لقی را پیدا کړي، داسې خوځېږي، موبیلیټي چې موږ ورته وایو. نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په ژامه کې یا په خولې کې، همداسې دا ستونزې دي. او بله بېنظمي د غاښونو ده، چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي، مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي، بیا وروسته په غاښونو کې بېنظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته شوه وکړله، د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب، کور ودان که په ورستی کې راته ووایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي، او کله چې تاسو رخصتوي، ورستی توصیه چې ورته کوي، که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړي اوریدونکو ته، اوریدونکو به هم واوري، او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي، حفظ الصحه ته توجه وکړي؟ مهرباني.
لوی صاحب، دې خټه کې ته اشاره وکړه، کله چې و درملنه ترسره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي، ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي، باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په څه چې ویلي دي، په هماغه لاره مخته لاړ شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي، بیا څو میاشتې نه معلومیږي، درک نشته، بیا را پیدا شي، بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوې اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې، دا هم حفظسحاجه موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره. دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي، ترمیم شي، جوړ شي، ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع وسیږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي، یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب د دې حفظ صحه چې ده، مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځله ته ورسوي، څلور ځله ته ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده. او خپل د حفظ الصحه یو ورل هایجن په عمومي توګه خبرې وکړلې، په یو کله باید ډېر زیات توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیات نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ، د حفظ الصحه، د تداوی، د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړ. کور ودان،
سفر